سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر شپه پجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د اوقا پیکان د تخنیکی پایکار د تخنیکی چارو په سم بلغ تر کله کو مجله په خبرونه پیلو د افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزي او زلبیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژره تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتون دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلی کرزي په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې تر څنګ لیکلی دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان 3 فضايي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساینس پوهې په مشرۍ ترسره شو. د پخواني ولسمشر په وینا د هند د دې ستره پرمختګ عامل تعلیم او تعلیم ته توجه ده. د هند فضايي بیړۍ چندریان 3 د چهارشنبې په ورځ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کیناسته. طالبانو د ایران د تسنیم آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بنده خوشی کړه. د ایران د تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانز بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتي تېره شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتي تېره اونۍ د شنبې په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل هوایي له ډګره بیره تا ایران ته ستنېده. د اوکراین او سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په ندنی برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي دي چې د خارکیف په ختیځ کې د پودو ولی کلي پر یوه کافي شاپ توغندې ولګېد. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. څو موده وروسته پودو ولی سیمه روسیې اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونه په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په 13 سپتمبر میاشت کې ونیوله. روسیه نن سهار وختي په مسکو باندې د بي پي دوټ الوتکو د برید خبر ورکړی دی. د روسیې تاس دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې برید له امله د مسکو په درې وسلي هوایي ډګرونو کې د دوو ساعتونو لپاره الوتنې بندې وي. د مسکو ښاروال ویلي دي چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکي په فضا کې نسکوره شوې ده. دا سیمه د کرملین د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستورمزلی نن د نړیوالې فضایي مرکز په لور روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلور نورو فضانوردانو سره ځای ونیسي چې د مارچ له میاشتې هلته دیره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي، یو جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریډا کې له کیډني فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریمه سیالۍ نن ترسره شوه. تر اوسه د پاکستان له لوري افغانستان ته د 208 منډو هدف ورکړل شوی دی چې د پاکستان اته لوبغاړي اوټ شول. او اوس مهال د دمه ده چې له دې وروسته به افغانستان د بیټنګ لپاره میدان ته ښکته کیږي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درېمې ورځنۍ سیالۍ پچا لوبډلې پاکستان لوبډلې ګټلې وه او توپ وهنه یې وکړه چې 208 ټارګټ یې افغانستان ته ورکړ. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مزله کې درته دا مطالب لرو. پاورې چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. که طالبان په افغانستان کې خپلو سختو پالیسیو ته دوام ورکړي اغېز به یې د افغانانو په ژوند څه وي. باندې فلیړه به درته مرکه ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې د پالیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
هم درنګه ده به هم را سره واوري چې د پولیو پیښې په تیریو کال کې په کوم ولایت کې زیاتې وې. د دې راپور هم شته ده به هم را سره واوري چې د بشر حقونو څار سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنې پر طالبانو فشار زیات کړی چې د ښځو د حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. او په سافټویرونو کې به دا را سره واوري چې د سنګاپور د ټکنالوژي پوهنتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان دوستو په مرسته باندې چارجېږي. دا نړۍ مسایل هم شته. منتیا مغړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخامخ و. د دغه سازمان ماموریت پر ویب د تیرې ورځې په خبره کړې لامی کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده عربي د متحده اماراتو په بخښنې سره د متحده ایالاتو یو بیړنۍ نومړیتوب دی. په لامی کې راغلي دي چې د ښځو په کار د طالبانو د حکومت محدودیت د مرستندویه موسسو هغه وړتیاوې کمې کړې دي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندویه موسسو هغه وړتیاوې کمې کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیره ورځ د دغه ماموریت په ویبپاڼه خپره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړه لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکي وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال پرې مرستې هم بندې کړي دوی بیخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو دوول
بے روزگاری زیاده ده، کار نسته، خلق بے روزگاری لواجه حتی خپل اولاد خرسی، نو دلته ورس په ورس غریبان خیرات خوران زیاتی، نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوله پیل روسه په دې هیواد کې بې وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډېره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا وړاندې ورسره مخامخ و. که طالبان په افغانستان کې خپلو سختو پالیسیو ته دوام ورکړي، اغېز به یې د افغانانو په ژوند څومره وي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
موږ ټول د دې شهیدان یو چې د تېرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان اقتصاد او د افغانستان خلک د همدې بشري مرستو په تکل باندې روان دي. یعنی افغانستان اوس داسې پیاوړی اقتصاد نه لري چې ودشي کولی د خپل د وګړو ضرورتونه دي پوره کړي، او نه هم د طالبانو حکومت کې دا ظرفیت شته ده چې دوی دغه شي کولای د کار زمينه او خلکو ته د ښه اقتصاد زمينه برابر کړي. همدا بشري مرستې چې په افغانستان کې نن سبا روان دي او همدغه بشري مرستې چې افغانستان خلکو ته دیوي مړې ډوډۍ جوګه شوی دی. خو کچېرې دغه پالیسیانو له وجې نه دغه بشري مرستې په افغانستان کې وقف کیږي یا له منځه ځي، ضرر یې بېرته د عام او ملکي خلکو لپاره دی. په دې ځکه چې ملکي خلک نن سبا د هغوی د کورنۍ وګړي د کار زمینه نه لري، دوی همدغه بشري مرستې یا دغه نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دوی ته سره بشري مرستې کوي یا همدوی په توکل سره روان دي، همدوی په مرستو باندې ژوند تېروي. نو که چېرې اوس دغه پالیسیانو له وجې نه دغه بشري مرستې په افغانستان کې ودرېږي، دا په دې معنا ده چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران ته روان دی، افغانستان د لوږې بحران ته روان دی. بیا به موږ څو کلونه وروسته د دې شاهدان اوسو چې افغانستان د نایجیریا یا د نورو سومالیې څخه بتر وي. اوس که افغانستان کې دغه بشري مرستې وقف کېږي ودرېږي، نو ضرر یې د حکومت نه او د دغه ارګنایزیشنونو د خلکو نه عامه وګړو ته ډېر دی، ځکه دغه بشري مرستې د ادارې چې دي دوی موږ ته اړتیا نه لري، بلکې موږ دوی ته اړتیا لرو، موږ دوی دغه مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرې د حکومت له وجې په موږ په عامو خلکو باندې دغه مرستې ودرېږي، نو وظاهره خبره ده چې ضرر یې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اقتصاد ته ده.
طالبان ولې خپل پالیسیو کې تغییر نه راولي په دغه برخه کې؟ خصوصا
طالبان جواب تکوي دنیا ته چې دوی خپل پالیسیانو ډېر ولاړ خلک دي، دوی ډېر متحد خلک دي او دوی ډېر کوشش کوي چې ځان ته نړۍ ته یو داسې په قدرت وښيي. ولې په ذهن کې د دوی دغه پالیسیان چې دي دا ثابتوي چې دوی د عقل نه څومره وروسته پاتې خلک دي، د تعلیم نه څومره وروسته پاتې خلک دي، او په ذهن کې دوی هیڅ ډول نړیوالې اړیکې په افغانستان کې نه مني. ځکه که چېرې دوی نړیوالې اړیکې په افغانستان کې منلې، نو نړیوال پالیسیانو ته به احترام درلوده، نړیوال پالیسیانو به تطبیقوه په افغانستان کې. دوی یوازې په یو څه باندې عقیده لري چې هغه یو دوی خپل منځي حکومت ته، خپل منځي قدرت ته، او د دغه په ذریعه باندې دوی کوشش نه کوي چې دغه محدودیتونو ته یو د پای ټکی کېږدي، کموالی پکې یا لږ مخته کې راولي.
اغلی فیس، دا چې دغه وضعیت تغییر وکړي او د خلکو ژوند کې یو څه بدلون راشي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې اوس وخت کې د نړیوالو اړیکو تطبیقول په افغانستان کې پکار دي. ټول نړیوال پالیسیانې عملي کول په افغانستان کې پکار دي. طالبانو لپاره دا پکار دي چې د نړیوالو سره ډېر ښه جوړ جاړی ولري. د طالبانو سره پکار دي چې د نړیوالو سره دي یو ښه انډیوالي ولري، یو ښه دوستي ولري. دوی ته د افغانستان کې هرکلی ویلو. طالبان دې ځان نړیوالو ته ثابت کړي چې دوی اوس د دې ارزښت لري چې په یو نړیوال سټیج ته راشي. دوی اوس دا ظرفیت لري چې د نړیوالو سره په یو نړیوال شکل باندې رامنځته شي.
خطر پردیس و چې د خزو د حقونو فعالې فریدی حفیظ سره په دې خبرې کړې وي چې چیرې طالبان په افغانستان کې خپل پالیسي او تداوم ورکړي اغیز پېڅوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو 37 افغانان چې د تګ د مخنیوي په هکله د اندېښنې په ښودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډېره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د هغو 37 افغان نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل اکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په 23 د طالبان حکومت 37 ښځینه محصلینو ته چې د بورسیې له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 5 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمیر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټره شم. په تیر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینه لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې کې زده کړې وکړم. خو دا دوه کلونه موږ ته د ډیرو کلونو په شان و. ډیره خواشینه کیږم څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ولې نجونې پیدا شوي یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یو بل انجلی مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو او پانتونونو له تړل کېدو څخه دوه کاله تیریږي او له دې سره د راتلونکي لپاره د دوی هیلې له منځه تللي.
امید، انګیزه، هدف.
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلې شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پرېکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د بیپلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسیې تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا، دیموتي دیووا او ونوکوفوا کې الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځنډول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکي په فضا کې نسکوره شوه. دا سیمه د کرملین د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه دا برید یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساعتونو په ترڅ کې درې اویا ډرون الوتکې له منځه وړې دي چې له دې ډلې یې 240 د کریمیا ټاپو وسمو پر سر ویشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووژل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوي دي. وروسته تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ، د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د خارکیف د لومړۍ کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده، خو لا هم دوی توانېدلی دي چې لومړۍ کرښه ټینګه کړي.
ازادي راډیو اوس به هم د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. د سنگاپور د ټکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارج کیږي. دا چې څنګه لسمت سروانه یې اورو
نن سبا نه یوازې د سینګار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکي کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. تو هغه څه چې د لینز کاروونکي ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکار کړی. د نان یانګ د ټکنالوژي پوهنتون د الکتریک او الکترونیک انجینرۍ د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سیبټری اختراع کړی چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوی او پوښي د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړ کړی چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجیږي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې امله په هغې کې د انرژۍ د زیرمه کېدو په اړه شک نشته. څېړونکو د دې اختراع د ازمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
له خبرونو ور آخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګزند یا پولیو ناروغۍ او د چاپیریالي مثبت نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دېرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل، په افغانستان کې د تېرې غونډې راهیسې د ګزند یا پولیو وایروس 59 پېښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار، یوه په بلخ او نورې ټولې د دې هېواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خدای دې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 12 نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په پاڼه خپره شوې و، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پېښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 15 لیکل شوی و چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پېښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي،
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپل ګیری کېږي، هغه مثبت راشي، دوه ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور اړین دی.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو وایم یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزند د پېښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین 4 ورځینه کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسید، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او روزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې د پولیو د پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتوران وایي، خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل ستونزو سره مخ کیږو. داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته
ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي. هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې په ساحو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یوه بله عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب اصلره مورد به ورځي که کور ته راغلی وي رسون سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هاو دا ډېر مشکله خبر ولا مخته ډیرای کورونا ته به به ترمیم کوي صحیح درده نه وځي بیا د غوی راځي کول قنې کول ډېر سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمري په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم.
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپله او هم د ساتامې کارکوونکي چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وایي دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډېره پاملرنه ولري د ماشومانو په پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمونږ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. زما یو څلور کلن زوی دی او یو مې درې کلنه لور دی. نو د دې لپاره وخت په وخت زه واکسین کوم. نو زه متوجه یم دې ته. موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لرې پرتو سیمو د هغوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخ کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په لپسې ډول ثبت شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوی نه دي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.